السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونې تخرغل است قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز واسلرو خولمړی په مکرې خبرونو ته د افغانستان د آزادۍ د جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل پر هوایي ډګر راکټي برید کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامی برخه یې برید کړی او طالبانو ته یې د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي. خبر پانه کې یادونه شوې چې د عملیاتو لس دقیقې دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ماښام دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګیدلی دي، خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار په 11 ولسوالیو کې 20 ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي. وختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د اقتصاد د رئیس ملا عبدالسلام بریالي له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښوونځي په نیش، ارغستان، ارغنداب، میانشین، ډنډ، سپین بولدک، معروف، دامان، لوړ شاولي کوټ، پنجوایی او خاکریز ولسوالیو کې جوړیږي او چارې عملا پیل شوې دي. د بریالي په وینا د هر ښوونځي په جوړولو به 8.9 میلیونه افغانۍ ولګول شي. په پاکستان کې د وسلوالو حملو په دوام پرون په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ ضد یو چارواکی د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پاکستاني رسنیو نن وویل چې شیر علي ماښام مهال په بنو کې خپل کور ته روان و چې وسلوالو ډزې پې وکړې. په دې پېښه کې د دې چارواکي دوه نږدې خپلوان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي ځواکونو عموما د پاکستاني طالبانو ډله یا TTP حملې کوي. دا په روان اکتوبر میاشت کې په بنو کې پر پولیسو او امنیتي کسانو د وسلوالو دریم برید دی. په تیرو دوو بریدونو کې شپږ پولیس وژل شوي وو. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د دوهمې شپې په مخه د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټه الوتکو حملو ته دوام ورکړ. د دوی په وینا په دې حملو کې د استوګنې ودانیو ته زیان اوښتی او لږ تر لږه یو ملکي ټپي شوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپ کونن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل، بله شپه بله اندېښنه، دښمن د اوکراین او کیف پر وړاندې د هوایي بریدونو شدت نه کموي. پوپکو زیاتوي چې نږدې لس بی پیلوټه الوتکې چې څو ځلې له بېلابېلو اړخونو څخه ښار په نښه کړ ویجاړې شوي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې، خو د بی پیلوټه الوتکو د ټوټو د لوېدلو له کبله لږ تر لږه یو تن برسیرن ټپي شوی دی. او عثمان توشیف د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د نوي روزونکي په توګه وټاکل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې توشیف نن په کابل کې یو کلن قرارداد لاسلیک کړ. د فدراسیون زیاتوي چې عثمان توشیف د ازبکستان دی او د آسیا د فوټبال تر ټولو لوړ روزنی سند AFC پرو لري. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی سر روزونکي اشلي وستوډ په تیره وږي میاشت کې د روزنې له دندې استعفا ورکړه. هغه د خپلې دې پریکړې دلیل په وخت د میاشتني معاش نه ترلاسه کول بللی و. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیز د مخالف اقتصادي ټولنې بریکس سرمشریزه سبا په روسیا کې پیلېږي. طالبانو په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې.
که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي، همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یو شنونکي سره هم خبرې وکړو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ناروې حکومت د بشري حقونو د نورو مسایلو په اړه د افغان ښځو د حقونو په مسله کې دوه ګونی دریز لري. د هغو سندرغاړو خبرې به واوري چې د افغان جون او ښځو په ملاتړ یې سندرې ویلې دي.
د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه او په دې ښکلو عملیتونه ډېر ترسره کول، اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي خو ډېر نه دي.
دا د هغو کسانو خبرې دي چې وایي په افغانستان کې د ښکلا د کلینیکونو کاروبار پیکه شوی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې ما پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندېدو په اړه د طالبانو وروستیو اقداماتو ته کتنه وکړو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته تکل شوی چې سبا د اکتوبر 22مه د بریکس د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړ شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو ښکاري چې نه دی ورته بلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي وو چې د بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې د دې سازمان په ټولو غړو پورې اړه لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره د سیخکاری چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي وو دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو دا روان اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتېدونکي اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
د نګدون زګومان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتک بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلک هر ډول درکم اقتصادي غوندې چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې قایب وي همدومره زیانونه او شاتک افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیه، هند او چینی لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نومونو له تورو جوړ دی د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونه په یوه خوله باندې دا ویلي وای چې په افغانستان کې د داسې یوه حکومت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیه د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
و موریدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیلمن و چې د غونډې ته به وبلل شي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې په دې اړه پریکړه به د بریکس د ټولنې ټول غړي په ګډه کوي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اولې طالبان په سرمنشتریزه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه د بحث لپاره، البته د لنډ بحث لپاره، د اقتصادي چارو شنونکی آزرخش حافظي په مستقیمه اړیکه راسره دی او د موضوع سره څیړو. حافظي صاحب، ډېره زیاته مننه چې بحث کې د ګډون بلنه مو منله. اول خو درته وایاست چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته درنو اوریدونکو ته او هم تارنګ تاسو همکارانو ته. بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو. اوس مهال لکه چې دوی په خپله ویلي وو، 30% د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضا لخوا رامنځته کیږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل، سویلي ایشیا او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب ته خلک هم پکې داخل شوی دی او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید نه خالص لکه چې دوی دا کوي 3-4% زیاته ده د جی 7 په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
بله حافظي صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی 7 جی 8 په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دی چې دا بین المللي مالی اقتصاد د جی 7 پلاس کې دی، د امریکې تر مشرتابه لاندې دی. دا سیستم د سویفت په نوم چې دی، او دوی کله ناکله اعلان چې موږ دا هیواد تحریم کړو، هغه هیواد تحریم کړو په دې خاطر دی چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ورکه لري. او که ستاسو پام وي، په څو ورځو دمخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو، اوکراین لپاره پیسې ورکړلې، ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کړي او نور هم خپل ضرورتونه پکې سنبال کړي. نو د دغه اصلا خو هدف دغه و چې اول خو دوی ډېرې هلې ځلې وکړل چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کړي چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. خو دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاسته نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزانه وژغوري، او حتی دې ته وهڅول ځان خپل یو بل سره هغه کړل چې پریکړه وکړل چې موږ به خپل کرنسي هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې به رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بین المللي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغو. نو دا په خپل د جی 7 مقابل کې یو سیال سازمان ده او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په د دوی په غونډه کې ګډون وکړي، د کازان په سبانه غونډه کې؟
زه خو نه پوهېږم. اول خو دا اوسنی حکومت د افغانستان د دوی د قرارداد له مخې تقریبا رامنځته شوي دي، او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو. او اوس مهال هم $30 million په فزیکي توګه هر میاشت، هر اونۍ د سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. اما سره له دې بیا دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. که چیرې دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي، آیا بیا هم د غربي هیوادونه لکه امریکې، لکه اتحادیې اروپا چې اوسنۍ ډېر غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي، خپل مرستې افغانستان ته رسوي که نه؟ دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب، دوی څه ترلاسه کوي د بریکس که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان، طالبان له دې نه څه ترلاسه کوي؟ کلان ډیر ته وایي اصل لطفا.
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي، د سویفت سیستم څخه به برخه دي. دوی نشي کولای چې خپل پولي انتقالات ترسره کړي او د بین المللي هغه مواسات څخه پور واخلي، کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د آی ایم ایف چې د امریکایانو په لاس کې دي او د دوی متحدینو، یا هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کړي او راکړه ورکړه دوی ترمنځ زیاته شي او دغه انزوا څخه وګرځي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او چيله ازادي راديو سره خبرې کولې.
ازادي راديو تلر وش ساته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ناروې حکومت د بشري حقوقو د نورو مسلو پرتله د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوه ګونی چلند لري. د سازمان په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې کله هم د افغان میرمنو په اړه مسایل مطرح کیږي نو ناروې له احتیاط نه کار اخلي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له افغان میرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشري حقوقو د څار د آسیا څانګې د وی چیډونکې فرشتي عباسي د مقالې په خبرولو سره ویلي د سخکاری چې د ناروې حکومت د افغان خزو د حقوقو په اړه دوه مخې پالیسی لري. په مقاله کې د نوموړي له قوله راغلي چې کله هم د افغانستان خبره کیږي هغه ځای چې پټوکې میرمنې پکې په زیاتیدونکې توګه د جنسیتي تبعیض او ځورونې سره مخ دي نو ناروې له ډېر احتیاطه کار اخلي. اغلی عباسي ویلي چې د 2022 کال په جون میاشت کې ناروې طالبانو ته لومړی فرصت برابر کړ چې په اروپا کې له لویدیځو چارواکو سره خبرې وکړي. په مقاله کې دغه شان د اغلی عباسي له قوله ویل شوي طالبانو چې د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، دوی په زیاتیدونکې توګه پر افغان ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات کړی دی. په مقاله کې وړاندې راغلي ناروې دا کوي چې افغانستان یو دودیز او سنتي هیواد دی او له همدې امله هلته ښځې لږ حقوق لري، خو دغه هیواد هڅه کوي چې د طالبانو سرغړونې راکمې کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ناروې پر دریز د نیوکې سربیره وایي چې د افغان ښځو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو ملاتړ ډېر مهم دی. روقیا سایی او د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په وضعیت وحشتناک
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې ښځې هیڅ ملاتړ نه لري او سخت حالت سره مخامخې دي. هغو میرمنو چې خپلو کورنیو ته یې روزي ګټله او نور څوک یې نه لرل، له مالي او رواني ستونزو سره مخ دي. د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو توجه او ملاتړ ډېر مهم دی.
زما له نظر افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې همه جانبه همکاریو او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې نن ورځ افغان میرمنې د خپلو فردي ازادیو څخه محرومې دي، له تحصیل، زده کړو، همدارنګه د پارک ته د تللو، آن له کور نه پرته له محرم څخه دوی نشي وتلی. نن ورځ افغان میرمنې له اجباري ودونو سره مخامخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي سره. نو نړیوالې ټولنې ته لازمه ده چې د افغان میرمنې په پوره توګه ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې په وروستیو کې د کاناډا او استرالیا سربیره دوه اروپایي هیوادونو جرمني او هالند خبرداري ورکړی چې که طالبان د ښځو د حقونو نقض ته دوام ورکړي نو د عدالت نړیوالې محکمې ته به یې راکاږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعت.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیې د اوسنی ولسمشر مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبه په ورځ د 30 کلونو په عمر ومړ. ګولن چې یو مهال د رجب طیب اردوغان متحد و، په 2014 کال کې د اردوغان پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له دوه لسیزو راهیسې په امریکا کې اوسېده. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتح الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دیني علومو ښوونکی په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځش سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت 83 کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وي او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیې حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتح الله ګولن نوم د 2014 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. له دې کبله زرګونه کسان چې له پوځ، قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له سل زره څخه زیات دولتي کارکوونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لرې شول. د ترکیې حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشهوره شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپل لار له لاسه ورکړې او تعلیم او روزنه تر ټولو غوره ځواب دی. د فتح الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا یې په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټولو نړۍ کې تعلیمي مؤسسې پرانستلې. فتح الله ګولن د ترکیې دننه او له هغه باندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ ایښودونکی و. خو د خپل ژوند روسي اتکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ښکلا کلینیکونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر پرتلې کار پیکه شوې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوري غوړولې. ځینې عام خلک چې مخکې د کلینیکونو ته مراجعه کوله وایي اوس د خپلې کورنۍ د نفقه ګټل هم ورته ګران شوې دي.
د زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدار خدا داشت مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات در این بخشا تاثیرات خدا
د کابل خار اوسیدون که او دخکلا او جلدی در ملنه در یو خصوصی کلینیک مسئول دکتر منصور حیکل دی چه وی پده ورستایو که پده زنگری جول پده رو دره و کلونو که در مراجعه نوشمیر او کار کم سوای دی. در ازادی رادیو تا موبایل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلا که ده خوب ده.
جمهوری نظام که ده وست پر پرتلا ده خلکو اقتصاد نسبتا خوب. خلکو با خپل ښکلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه. خو اوس داسې نه ده، ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ و او تقاضا مو وه، اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هېواد اقتصادي وضعیت.
په کابل کې د ښکلا او جلدی درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې یې په لوړه بیه او پانګونې کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکټران پکې وو. خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکټران یې ترې بهر تللي دي.
فعلاً شرایط ډیر خراب دی، هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوي. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه. د جلدی برخه مو له منځه ولاړه. اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستانه ولاړل. اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بای هم لوړې بولي، ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بای هم لوړې دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل، د بڼو اوږدمهاله ایښودل، په مخ او بدن کې د ژیل تزریق، د وروزو ټټو کول، د غاښونو جوړول او سپینول، د بیلابیلو لیزرونو کارونه، د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل، د غشان د پازو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري، آن د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 50 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو، چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل، خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسیدونکو میرمنو نفیسې او مژګان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللې، خو په خبره یې اوس دغه اقتصادي وس نه لري.
پخوا مخکې چې طالبان حکومت راشي، یعنی د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه په دې ښکلا عملیتونه ډېر ترسره کول. زیاتره نارینه به ویښتان کرل، ښځو به د ریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به ترسره کوله. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټرانو سره فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړو ته ایران دي او ژمه خو مواد سوختونه ګران شوی ده، او اخیستلی نشي څنګه دا کارونه وکړي. خپله خرچې سم پوره کولی نشي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده. څنګه د هغه باندې سوچ وکړي، خو سوچ نه کوم چې څوک داسې پیدا شي. نو
دا میرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جلد ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جون او ښځو بیلابیلو لګېدلو محدودیتونو یو شمیر افغان سندرغاړي اړ کړي چې ځانګړې سندرې ووایي. دوی د خپل هنر په ژبه د افغان جونو او میرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. ازادي راډیو په دې اړه له څو تنو د سندرغاړو سره خبرې کړي.
او چې افغان جونې شپو ته پاتې نشي، نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي. نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جون او ښځو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وایي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشوه چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، او دغه راز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغه لاسلولو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده، او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جون او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راتازه کړي چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کلا عمر لري.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر سندرغاړو د افغان جون او خزو د تعلیم او کار په ملاتړ سندري ویلې دي. له دې سره قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته ورسېدو. خو په دوهمه نیمایي کې د اونیز بس لرو 25 دقیقې بس چې پر تصویر د بندیز موضوع ته ځانګړی شوی دی د دې خبرونې کوربه به اسمت څاروان وي. خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل پر هوایي ډګر برید کړی. د جبهې نن په یو بیان کې ویل چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامي برخې په برید کې طالبانو ته د سر و مال درون زیان اړولی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګېدلي وو. خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د 1.3 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار په 1 ولسوالیو کې خوانځیو ته ودانۍ جوړوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د کندهار لپاره د طالبانو د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالي له قوله راپور ورکوي چې دا ښوونځي په نیش، ارغستان، ارغنداب، میانشین، ډنډ، سپین بولدک، معروف، دامان، لوړ، شاولیکوټ، پنجوایي او خاکریز ولسوالیو کې جوړیږي. په پاکستان کې د وسلوالو حملو په دوام پرون په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد یو چارواکی د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. پاکستاني رسنیو نن وویل چې شیر علي مخام محل په بنو کې خپل کور ته روان و چې وسلوالو ډزې پې وکړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې د دوهمې شپې په مخه د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټه الوتکو حملو ته دوام ورکړ. د دوی په وینا په دې حملو کې د استوګنې ودانیو ته زیان اوښتی او لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي شوی دی.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د طالبانو له لوري د بندیزونو او قیوداتو په دوام کې راپورونه وایي چې د دوی امر بالمعروف ادارې د عکس او تصویر د اخیستو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په وروستیو ورځو کې طالب چارواکو په ځینو ولایتونو کې رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو ویډیو یا عکس واخلي. دا بندیزونه وروسته له هغه عملی شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې وویل شول چې د ژوندۍ سارو تصویر ناروا ده. ویل شوي چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دولتي ادارو ته ویلي چې په رسنیو کې د ژبیو یا ژوندیو موجوداتو انزور او عکس خپور نکړي. د طالبانو امر بالمعروف د ویډیو، فلم او عکس پر ضد په بیلابیل ولایتونو کې کار پیل کړي او ویل کېږي چې دا کمپاین په تدریج عملی کوي تر دې چې تلویزیونونه هم منع کړي. په دې موضوع زموږ د دې بحث میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی او همدار است. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس او ژورنالیست عبدالغنی مدقق. بله دوړو ملمنو ته منتظر یو. متاسفانه چې له استودیو سره دوی تردیده ما وصل ندی، تخنیکی همکار هم له مشکل سره مخامخ دی. له دوړو ملمنو سره مې خبرې کړې دي ګوندې زر ټلیفون ته جواب ووي. انتظار ورته کوو چې دوړو ملمنو له استودیو سره وصل شي او موږ هم ژغواب ریدلې شو. بله فکر کوم چې دا شیبه یو ملما مول استودیو سره وصل دی. لومړی ورزو شغله بله شاغل مدقق لستودیو سره وصل دی او شاغل فضل هادی وزین تم انتظار چې د ټلیفون لاري لستودیو سره وصل شي د واتس اپ لاري نه نو اوغه به هم په څو شیبو کې لستودیو سره وصل شي شاغل مدقق تاسو تر کله وایم متاسفانه چې ټلیفون یې فورا قطع شو نه پېژمه چې څه تخنیکی ستونزه ده خیر لنډې خبرتیا وروسته به له تاسو سره یو در منو اوریدونکو زموږ اخلاصي رادیو اوري د 25 دقیقو باسته یو څه تخنیکی ستونزه پیدا شوله ملمنو سره مو تماس وننی ولې شو خو اوس لنی کمرغه پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی ل استودیو سره وصل دی ورته هر کله ویم د دې لپاره چې یو څه وخت مو ضایع شو وزین صاحب که راسو مستقیما موضوع ته اسلام د تصویر او انزور پاره چوي
بسم الله الرحمن الرحیم سروان سے تاسو ته تاسو درنو او دم کو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زماده معلوماتو تر حد په قران کریم کې د تصویر د حرمت او ممنوعیت په اړه هیڅ نس نه درغلي او هغه علما چې د تصویر د حرمت په اړه د نظر لري چې تصویر ناجواز دی ناجائز دی دغه دلیل ځینی احادیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسمې ځینی حدیث روایت شوی دی احادیث راغلی چې په غوی کې تصویر مطلقاً په پرته له تفصیلاتونه د غوی من راغلی بیا دا دی نه دی مقصد نه دا و چې د تصویر د حرمت مستمسک او دلیل ځینی احادیث دی چې پیغمبر علیه السلام روایت شوی دی دا یو دوه خبره ده چې دغه تصویرین د حدیث په تفسیر کې په شرح کې علماء ترمنز مختلف نظریات موجود دي ځینې علما چې هغه د پخوا په څیر هغه مطلقاً تصویر چې هغه فوتوګرافي تصویر یا ویډیو تصویر ته ویډیو یې او کا رسم شوی تصویر هغه ټول منکی او حرام کړي بل علما پرې رائے دي چې که تصویر کې د دغه چې حدیث کې دغه سبب راغلی که د تصویر هدف او موخه دا یې چې هغه د عبادت دی دغه تعظیم مثلا دی چې کله شرک ته منتج شي او عبادت ته منتج شي یعنی خلک دغه دومره درناوی وکړي احترام وکړي چې هغه بالکل د عبادت شي مشابه شي دغه د فرض حرام ده او که تصویر د عبادت او تعظیم د فرض نه وي نو مطلق تصویر د حرام نه دی البته هغه تصویر چې بربند دی مثلا یعنی په هغه کې جنسي احاطه او اشارات کې یا بربند یا یا هغه طبعا هغه په هر صورت یا حرام دی او په هغه باندې ټول خلک متفق دي ټول علما څنګه کې هیڅ غیر اخلاقی تصویرونه مستجم تصویرونه دغه په حرمت کې په معنی کې هیڅ اختلاف نشته د علما ترمنځ بل خبره دا ده سروان سے په دې مسله کې چې هغه دا مخکې په غوا دا حدیث راغلی هغه وخت کې فوتوګرافي تصویر نه و، د کیمرې تصویر نه و، هلته د ویډیو خبره نه و، د فوتوګرافي تصویر نه و. نو اوس دا فوتوګرافي تصویر رامنځته شوی دی. علماو دا نظر دی، اکثر علماو درجې نظر دا دی چې دغه فوتوګرافي تصویر چې دی، تصویرونه عکسونه چې دی، دا هغه عکس نه دی چې حدیث کې دغه منه راغلی، بلکې دا د سیوري حفظ، یعنی هغه هماغه شخص دی، هماغه کس دی چې الله تعالی مخلوق دی، هغه انسان او هر جان. البته د تصویر منه چې راغلی هغه د زیرو، یعنی دی هغه سالرون کې پاک راغلی چې دا خبره مونږ هیر شو وایم کنه. نور د تصویر خو مشکل نشته، یعنی سید سید زوات الارواح منه او نزاع او مشکل په زوات الارواح تصویر نه کړي. نو په زوات الارواح کې او د سالرون کې مخلوقات او پاکله علما دا وایي چې اوس چې دا فوتوګرافي تصویر دی، دا فوتوګرافي او د کیمرې تصویر دا بالکل منه کې نه راځي، ځکه چې اصلا دا خو د هماغه کس، هماغه حیوان یا هغه انسان تصویر عکس چې هغه ژوندی دی. او دا د هغه
ډاکټر صاحب او بخشي وزین صاحب، دا سوال شاید د ځینو خلکو په ذهن کې پیدا شي چې ولې د هغو تصویرونو هغه چې په لاس کښل کېدل د هغو مخالفت شوی دی په دین کې، دلیل یې څه دی؟
دلیل دا ده چې حدیث کې مضاهات خلق الله راغلی کنه، یعنی په دې معنا چې یو کس راځي او د الله تعالی د خلقت سره دغه مماثلت او مشابهت رامنځته کوي، یعنی داسې یو کار کوي چې دغه د الله تعالی د خلقت سره مشابهت دی. که چېرته مضاهات نه وي، مشابهت نه وي، اصلا دغه د خواصلي لامل د حدیث کې چې راځي دا ده چې یعنی دغه عبادت، دا تماثیل، دا بوتان او تصویرونه چې هغه دپاره د تعظیم دپاره وي، د عبادت دپاره وي، ځکه چې هغه بت پرستی کله چې رواج شو رامنځته شو هغه همدغسې و چې خلک د خپل صالحینو نیکانو خلکو دغه تصویرونه رسمول او وروسته بیا هغه ته تعظیم کوله، بیا خبره هغه د خدای په توګه، د معبود په توګه یې منله. نو د اصلا تصویر کې د تعظیم او د عبودیت او د عبادت خبره یې نو ممنوع ده. او همدې دپاره هغه علما چې وایي چې تصویر حرام نه دی، په هر صورت چې پکې بندوالی او نور محرمات پکې نه وي، اخلاقي مستجن تصویر نه وي، نو هغه کله چې عبادت پکې نه وي، عبودیت پکې نه وي، مراحت د خلق الله پکې نه وي، نو هغه مباح شي. دغه همدغه دلیل ده، فوتوګرافي تصویر بالکل بیل ده. یعنی دا عرض مې دا ده چې دغه چې اوس خلک هغه کوي، دا فوتوګرافي تصویر، دا د کیمرې تصویر، دا د ویډیو تصویرونه، ویډیو فلم، هغه بالکل په هغه کې نه راځي. یعنی دا دغه په حدیث په حدیث کې ځین کې نه راځي اصلا.
بله، ډیره مننه پروفیسر وزین. ښاغلی مدقق هم وصل استودیو سره وصل دی، عبدالغنی مدقق د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس دی او همداراز ژورنالیست دی. مدقق صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا رسنه د تصویر د نخ پرولو په خاطر تر فشار لاندې دي؟
سلام سروان صاحب، تاسو ته، غلی وزین صاحب ته، د ازادي رادیو اوریدونکو ته. سروان صاحب، تر اوسه په رسمي توګه زه په د اسلامي امارت څخه کله په خپل منځ ته راغی، درې څلور پنځه میاشتې کابل کې وم، په غله پایله کله کله داسې ویل کېدل سي تلویزیون، یعنی شیخ ایبت الله ییلی دی سی تلویزیون باید نشرات نه لري، په وو وخت کله کله ویل کېدل. نو اوس نه یو موضوع څه په دې ونی کې پر سنې کې خبرونه نشر شوی دی، ځینې ځکه په تخار ولایت کې د ما معلومات په لومړی د خپل کندهار والی ملا شیرین رسنې تیلی وسی تلویزیونی کوم متوجه کانفرنس لومړی تقریبا دوه میاشتې مخکې او درې میاشتې نشرات په دغه وخت کې اوسې باید کامرې رانسي او پروګرام ثبت نه کړي. بیا ورپسې په تخار ولایت کې د تخار والی امر کړی اوسې باید په دې اړه د یعنی راډیو کوم مشکل نشته، تلویزیونی خبرونې باید بندې سي. او درې ورځې مخکې د لوړ زده کړو وزارت ښاغلي ندیم هم په خوست کې کوم سفر څه درلوده، هلته هم تلویزیونی کمرو د تلویزیون ثبت لپاره اجازه نه ورکړې. نو کوم معلومات لرم په ملي راډیو تلویزیون کې هم لومړی خو ملي راډیو تلویزیون دا لومړی ځل لپاره به د داخلي جنگونو لواجې ملي تلویزیون سه تقریبا 1450 کال کې خپل نشرات پیل کړل، اته څلې کال کېږي سه ملي تلویزیون فعالیت درلود. نو دا لومړی ځل دوه ځلې نورم د اسلامي امارات په خوانی دورې کې ملي تلویزیون نشرات نه درلودل، او د داخلي جنگو په وخت کې نشرات لکت ځندیدلی او بیا هم نشرات و. کوم معلومات زده لرم تقریبا د سه پر رسمي توګه رسمي اعلان سي نه دي سي خو ورو معلومیږي سي په افغانستان کې د تلویزیونونو فعالیت ورو بندیږي. په لومړي سر کې خو تفریح خپرونې وي، موسیقي خپرونې وي، دغه راز نورو نو اوس دغې ته معلومیږي. خو زما په نظر سي تر اوسه په رسمي توګه کوم اعلان هم نه ده سوی، خو ورو دغې شي ته معلومیږي سي باید نشرات بند.
مدقیق صاحب، ولې ورو دا کار ولې په تدریج کوي؟ طالبان خو ظاهرا تر اوسه پورې چې کوم کارونه موږ وینو د خلکو رضایت او نارضایت ته ډېره توجه نه کوي. هر کار چې کوي بې له دې چې دلیل یې وړاندې کړي کوي، عملي کوي.
څاروان صاحب، یو موضوع سي همیشه زه په دې فکر کې یم، خپله د اسلامي امارت په منځ کې هم د مسؤلینو ترمنځ توافق د نظر نسته. یعنی خپله کوم شناخت زه د مسؤلینو سره اکثر سره لرم او یا مې هملته کار کړی و په دې طالبانو په اسلامي امارت په تېره دورې کې هم زه په ملي راډیو کې وم، هلته راډیو نشرات دولت تلویزیون دولت. خو د هغې دورې طالبانو په وخت کې دغه امکانات خپله د رسنیو د انټرنیټ او د خپلو رسنیو دا راز د انستاګرام او ټلګرام او فیسبوک او واتس اپ د امکانات نه وو. اوس د ورورو یو دا داسې کوم تصمیم لکه د جونو د ښوونځیو په اړه د پانتونونو د تحصیلات د میرمنو لپاره د زده کړو یا د کار کولو د میرمنو لپاره په دې کې کوم هغه احتیاط نسته کار اخلي. خپل په اسلامي امارت مسؤلین ترمنځ هم یعنی خپل همغږي نسته په منځ کې، یعنی ټول موافق نه دي. که تاسو وګورئ د درس کلو مخکې طالبان او د اوس دغه ځوانان طالبان چې وګورئ دوی ټول مکمل هره ورځ له دغه خواله رسنه استفاده کوي، تلویزیون ګوري، دوی ورزشي پروګرامونه ګوري، تفریحي پروګرامونه ګوري. یو محدود هغه کوم علما سي دي چې ویل کېږي په اسلامي امارت کې د ګوتو په شمار پنځه شپږ یو نفر سي، هغه کوم تصمیم سي د سي افراطي او هغه تصمیم نیسي. څنګه نور پاته کېږي د نور مسؤلین دوی له اسلامي نړۍ یوادونو سره دوی په قطر کې اوسېدلي دي، رفت آمد لري، دوی په مسکو کې کوم کنفرانسونه سي. مثلا هلته یو خو جالب دا ده چې په افغانستان کې په میرمنو قیدات بیا اندازې زیاتې، خو لکه کله چې دوی چیرته ځي نورو هیوادو ته هلته مرکې کوي، هلته دوی له میرمنو سره په بحثونو کې ګډون کړی ده، دوی په کنفرانسو کې یا د هغو. نو د تدریج خبره دا ده چې خپله د فکر کوم چې ټول په دې نظر نه دي چې باید دا رسمي باندې شي.
ډېره مننه مدقیق صاحب. ډاکټر صاحب وزین، په نورو اسلامي هیوادونو کې عالمان د اسلام پیژندونکي او متخصصان په دې برخه کې څه نظر لري؟ آیا لکه په خوا چې په بیلابیل نظرونه ول د تصویر او د ویډیو په اړه، اوس هم د نورو هیوادونو د مسلمانو او علماو په منځ کې د اختلاف د نظر شته او کنه؟
ګوري، زه خپل د نړیوالو علماو د نړیوال اتحادې د اسلام په نړۍ کې اسلامي وادونو کې نه، چې په نړۍ کې د غیر حکومتي علماو ټول نستر تجمع ده د غړي چې هغه مؤسس او بنسټ ایښودونکي هغه مرحوم ډاکټر یوسف قرضاوي رحمت الله علیه و. او په هغه کې ګڼ شمېر علما د مختلفو مذاهب علما د شیعه نیولې تر سنی او شافعي او حنفي او د ټول د اهل سنت او شیعه نور پکې، یعنی ټول اسلامي مذاهب په هغه کې عضویت لري، غړیتوب لري. او هغه ډېر معتبر علما دي د تحقیق په لحاظ، د علم په لحاظ. نو دغه دا نظر ته په هغه نظر داده چې دغه فتوغانې د رسیدي دغه فوتوګرافي تصویر مطلق او دغه ویډیو تصویر دغه قطعا مطلقا حرام نه دي. یعنی هغه چې په تصویر کې بربنټوب نه وي، مثلا یا نور د مستهجن غیر اخلاقي تصویرونه نه وي که هغه د ښځې که د نري، نور په تصویر کې د ذوات الارواح په تصویر کې په عکس کې هیڅ مشکل په شرعي مشکل خلک په هغه علما نه ګوري. البته کېدی شي ځینې په یو د ګوتو په شمېر چېرته خلک دغه پخوا نظر وي، خو هغه دغه د اوسنۍ معاصر علماو نظر دا نه ده. او په خوا چې دا خبره راغلی په هغه کې کله چې د عبودیت خبره نه وي، هغه د تعظیم زورنتوب عکس خصونه خبره نه وي، ځینې رهبرانو او مشرانو هغه عکسونه هغه کوي چې هغه تقدس ته رسیږي او تقدس په نظر ګوري، ځکه چې اسلام کې شرک منه دی، د الله تعالی نفرته، د الله تعالی سره شرک راوړل، شریک راوړل په صفاتو کې، په افعالو کې، په هغه کې، په عبادت کې دا حرام دی. نو نور که دا خبر نه یې په تصویر کې هیڅ اوس خلک مشکل پدې کې هیڅ هغه مشکل نه ویني ولا په شرعي لحاظ باندې. نو په اسلامي نړۍ کې د څه زمره ما معلومات دی او څومره چې ما په لټنه کړې ته مې کړې ولید، په دې باندې هیڅ څه نشته. یعنی د تصویر په حرمت کې حتی هغه سلفي شیخان علما چې په سعودي کې، ولکه شیخ مرحوم شیخ عبدالعزیز ابن باز مثلا، او د شیخ ابن عثیمین چې هغه د سلفي علما غوړل مشران مثلا، هغه یعنی هغه کوم د غوسه د نظر د تصویر هغه نه دی. یعنی هغه هغه دیوبند مثلا، دیوبندیان دی په دې کې هغه رشته نور شو بخاری هم کې نور کې دا اوس طالبان اوس کسان هغه په خوانی د سې کتابونو کې څنګه هغه پرته دی چې او وختونه ته ګوري، اسی حاضر ته ګوري، یعنی د او د ماهیت ته وګورئ، ځکه د فوټوګرافي تصویر دا ویډیو هغه نه ده. خو دیو د جواز خبره ده چې په جواز کې د معاصر علماو ترمن تقریبا اتفاق دی. یو خبره بل خبره مې دا کوله چې دا تصویرونه دا اوس د مقصد په لحاظ باندې ډیر شیان دي چې هغه کېږي کله یو تصویر، یو فلم، یو ویډیو، یو کتاب کارو کې. یعنی زه په دې کې نه وینم چې وخت سره خود دوغر کوي، جماعت کې مثلا درس ورکوي، په انتون کې مثلا لیکچر ورکوي، په سیمینار کې، په کنفرانس کې، یا مستند فلم مثلا، یا غیر مستند فلم. یعنی دا غادي د ټولنې واقعیتونه منعکس کوون چې هغه د یو علمي فلم. نو دلته ته حرمت کوم څه نه راځي، نه د پرې کې مداهات خلق الله ده، نه پکې عبادت ده. نو دا هغه سی یو خوشک مقدسی ده چې متاسفانه ځینې کسان یې کوي، او دوی د پخوانی کتابونو په کې اوسېږي متاسفانه.
ډیره مننه، سلامت اوسې. مدقیق صاحب، همدغه موضوع چې ډاکټر صاحب وزینه مرته اشاره وکړه، ډیر وخت په تاسو په رسنیو کې ډیر وخت کارم کړی دی. په اوسنۍ زمانه کې که تصویر نه وي، د معلوماتو په رسولو کې څه ستونزې پیښیږي؟
څرنګه سبا یو موضوع سي زمخ کې لدین اول خو د ملي تلویزیون د نشراتو د بندیدو زه فکر کوم سره دې سره به حکومت نور رسنۍ په افغانستان کې د اوس خصوصي رسنۍ فعالیت لري، نو ورورو به دغه بندیږي. یعنی په افغانستان کې ټول رسنۍ یو منفي تاثیرات سم په ملي رادیو تلویزیون کې راخکار کړی د کارمندانو به سرنوشتي د موضوع د سي مخکې لتاسو لپاره نه زراسم سي کارمندان به سرنوشتي د دې باندې په اخر کې اول بس کوو تاثیرات. اول زنه پیغام سره سم سي د اسلامي امارات د مدل وزین صاحب دې برخه کې په اسلامي مسائل کې ماشاالله خو پودا صدقه مدل نه معلوم دا د پاکستان ته ورته ده، د ایران ته، د قطر ته، نور اسلامي سعودي عربستان یا بل د اثر علما سي دي. دغه مدل تر اوسه نه معلوم سي کوم مدل په افغانستان کې دولت باید وي، او د دې خراب تاثیرات په دې دي چې د وخت زمان سره کېدای سي مثلا یو شای په سل کال مخ کې ضرورت بنو یا امکانات بنو. اوس له دې سره پرمختګ خو په دې کې لوکس موټر کې ګرځیدام ده، دې کې لوکس تجملي شیان هم دي، له دې سره کوم تغیرات سره غلي دي مثلا تیارې نه موږ استفاده کوو، په لوکس تیارو نه خو ټول شان استفاده ونه سي. د ټولنې اړتیا ک تنا اړخ مثلا د افغانستان اوسنۍ نظام دوی له دې نه ک تبلیغات خپل د کارونو د توباره کې کوایسي تبلیغات کوایسي اسلامي خبرونه دي، د غراز اسلامي پروګرامونه سي په روزي په میاس کې دي، د نور هیوادو سره د دوی سفرونه دي، دوی پرمختګونه دي. نو طبعا دوی خپل اسلامي وسنۍ نظام هم د تبلیغات ته ضرورت لري، او لیدون کې اوس وخت کې زه بیا له دې سره فکر نه کوم چې دا به درسته ده کنه یو ملي تلویزیون بنديږي نور رسنۍ له دې سره خو نور خپل یوټیوب چینلونه دي، فکر کوم خای په دغه هم بندیز لګول کیږي، د سره نور تبلیغات سي نور لاري دي. نو نه پیغام صدا بر ټول بنديږي او منفي تاثیرات په ټولنه اوس خو ډیجیټل اثر ده، له دې سره د پرمختګ ده. یعنی خلک هم ضرورت لري، هم خلک له نور را کېدای سي ساتلایت باندې خو دوی زور نه رسیږي ساتلایت لاره نه افغانستان خلک وکړو کې له تلویزیون استفاده کوي. منفي تاثیرات ډیر دي سره
بله کله چې دوی بندیزونه لګوي خلک به د پردیو تلویزیونونه ګوري که داخلي بند کې یعنی نتیجه به دا شي
دا به هم سي د باندې به فعالیت کېدای سي نور رسنۍ تلویزیونونه له دې سره نور په اروپا امریکا کاناډا نور هیوادو کې لکه اوس هم سيسته د سره نور تلویزیونونه جوړیږي نور پروګرامونه به جوړیږي او
کار طالبان و کی ستاسو په نظر څه تصویر به د اسلام په اړه نور نړۍ ته ورکړي وزین صاحب متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی خیر مدقیق صاحب تاسو په دې اړه خبرې وکړي تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر خلک به بیکاره شي او مخکې چې په ځینو برخو کې دا رقم بیکاره شوی دی بیا یې کار هم نه دی ورکړی معاش هم نه دی ورکړی
او زه اول هم دا پوښتنه ستاسو وزین صاحب نه وکړله ما مخکې مې یاده کړه چې د افغانستان موډل د نظام تر اوسه نه ده معلوم چې موږ کوم هیواد ته ورته یو کوم رقم اسلامي دولت ده اسلامي امارت ده یا کوم قسم نظام ده چې هغه فعالیت کوي او د نور اسلامي نړۍ هیوادونه به هم فکر کوم په دې اړه حیران پاتې چې دا څه رقم یو نظام ده چې بعضې جیو کې مثلا کوم شیان چې موږ په ګټه د لغو نه استفاده کوو او هلته بیا ممانعت نشته لکه دا اوس دوی د ملګرو ملتو استازې مثلا میرمن ده په دې سره نور د نورو د ډبلیو ایچ او یونیسف او د نور بهرني هیوادونه یا حتی ژورنالیستان میرمنې چې افغانستان ته ځي دوی برخورد یو رقم ده خو پاته کېږي له نورو میرمنو سره نو منفي تاثیرات یې بهرنۍ نړۍ هم خپل اسلامي هیوادونه به په دې اړه زه فکر نه کوم چې دوی به
تاسو چې دا خارجان چې راځي له غو سره بل ډول برخورده لیکن دا هم که چې ارتدي همدغه خاص ډلې چې د طالبانو په منځ کې ډیرو افراطي مسایلو تلمن وهي زور ورسي چې شاید هغه ته اجازه ورنه کی
خو زه فکر کوم چې هغه ډیر په افراطیت سي دي هغه به طالبانو په نظام کې یعنی زیات بنئ ځکه دا اوس عملا معلومیږي سو تر اوسه پر معلوم نه دي اطلاعات فرهنګ وزارت به یعنی تر اوسه نه کوم اعلامیه ورکړې په دې برخه کې اصلا د هغوی مسؤلیت زده کار کوي او دغه راز په ډېرو مسایلو کې د اوس
خو ځینې وایي چې د دوی په منځ کې سخت اختلاف ده په همدې موضوع باندې حتی زبیح الله مجاهد یو وخت داسې خبره کړې وه چې دی د رسنیو طرفدار دی د تصویري رسنیو طرفدار دی او د ځان په ګټه یې بولي د خپل حکومت په ګټه یې بولي لیکن داسې معلومیږي چې د دوی په منځ کې اختلاف دی دغه اختلاف له کبله هغه سختدریزه ډله نه ده توانېدلی چې همدغه خپله غوښتنه په ټولو عملي کړي
دلیل همدا و چې ما ویلې چې خپله د ښوونځیو په اړه مثلا دا اوس اکثر وزیران دي دوی په دې برخه کې د کونځي د خلاصون ډیر موافق دي د شخصي معلومات سره لرمه نو د دې تاثیرات طبعا د دوی لپاره موږ کیسه ویلې د تبلیغات لپاره ډیره ښه وسیله وه او د اوسني طالبان سي په اداراتو کې دي او دوی سي استفاده کوي دوی بل دې نظر سره دوی اکثر موافق نه یو یعنی په خفه وي
بله ډیره مننه سلامت بله بیا به کوم څه نو بعد درکو دا وزین صاحب پوښتنې ته جواب نه دی ویل کلهن جواب راکې چې ډیر کم وخت لرو وزین صاحب د طالبانو د دې پریکړې هغه به د اسلام په اړه په نور نړۍ کې څه تصور رامنځته کړي
دا باندې دا چې اسلام د پرمختګ د ټکنالوژي او د نوی اصلي وسایل د زیت یو دین معرفي کوي البته دا خلک په دا باور نه کوي طالبانو په هغه باندې دي چې د ځینې خلک داسې کوم نه کوي چې خلک پیږي چې طالبان نه شد اسلام بل شي یعنی څوک خپل طالبان هم د باندې دا باید ونه کوي چې موږ اسلام یو اسلام طالبان د مسلمانانو یو ډله ده او ډېر وړه وړه خلک دي ډلې دي چې د دوی کړهونه په اسلام باندې نه حسابيږي سره د دې چې ځینې طالبان کله کوشش کوي چې شیخ خپل کړنې چې هغه ته د شریعت مخالف هم د اسلام لاندې ولیکي د اسلام په نوم ولیکي چې دا شریعت حکم ده ځکه چې د نجونو د مکتبونو د بندېدو خبره اما خلک اوس په دې باندې پیږي خلک د دنیا پیږي چې دا د طالبانو دغه کړنې فیصله چې دي
یعنی د مسلمانانو موقف د نړۍ په مسایل کې تاثیر په مثال کې نو زه ګمان نه کوم چې دومره د تاثیر وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسه کور ودان. متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې مدقیق صاحب تاسو ته وخت درکو، خو کور ودان له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس عبدالغنی مدقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.